د غرمې دولس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زما هارون باچا سلامونه او منې په خبرونه کې د هند او پاکستان د اړیکو په اړه د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار د څرګندونو په افغانستان کې د ناتو د نوي روزنیز ماموریت د پیل په اړه د شوې موافقې په لندن کې هم د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې د پیل د پاکستانی پوز د مشر د امریکا د سفر د ممکنه لاسته راوړنو د خوراک نړیوالې ادارې لخوا د شمالي وزیرستان له کډوالو سره د مالی مرستو د یو پروګرام په اړه رپورټونه درته لرو. یو شمېر نور رپورټونه محمد تر ساتلی خو پیل خبرونه کوو چې منور شاه به وړاندې کړي.
اول د خبرونو سایټکی پاکستان وایي د هندستان سره د برابرۍ او احترام په بنیاد امن مذاکرات کولو ته تیار دی. افغان ولسمشر په خپل هیواد کې د ناتو ځواکونو د نوي ماموریت هرکلی کړی او ایران د اسلامي دولت وسلوالو خلاف په عراق کې هوایي بریدونه کړي دي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. پاکستان ویلي د هند سره مذاکراتو ته تیار دی خو وړاندېنی مذاکرات هند ماتل کړی وو بیا شروع کولې هم د هند زمواري ده. پرون ماخام د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وویل دوی هند سره د برابرۍ او احترام په بنیاد امن مذاکرات کول غواړي. نوموړی وایي
زمونږ پالیسی دا خو عزت سره او دګنیکی سره مونږ بیکار نه یو چې خامخا مذاکرات کوو. ولې چې مذاکرات صرف واجبي طور کار نه دي، مونږ با مقصد مذاکرات غواړو، د نتیجې خیز مذاکرات غواړو. نو دې لپاره مونږ اوس فی الحال خپل طرف نه سي انیشیټیو ناخلو چې هغه انیشیټیو واخلي بیا ودا راځي شروع.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند د نوي حکومتونو ترمنځ د خارجه چارو د سیکریټریانو د کچې مذاکرات هند وروسته له هغې وځنډول چې په نوي ډیلی کې د پاکستان های کمشنر د هند انتظام لاندې کشمیر د ځنې هند مخالفه سیاسي مشرانو سره لیدکاته کړې وو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ناتو د مشر د هغه اعلان هرکلی کړی چې وایي د غوس ملاتړ په نوم دغه هیواد کې د ناتو نوی ماموریت به د راتلونکي جنوري په لومړۍ نیټه شروع شي. پرون په برسلز کې د ناتو هیوادونو د خارجه چارو وزیرانو غونډه تخپل وینا کې ولسمشر غنی ویل دا ګام د افغانستان او ناتو ترمنځ تعلقاتو کې یو نوی پړاو دی. نو موړي زیاته کړه
دوی موږ نه غواړو د نړیوالې ټولنې د اوژو بارسو. ډېر ښکاره وایم چې موږ د افغانستان مشران او د خپلې راتلونکي مسؤلین یو، خو د ګډو ګټو او ګواښونو په پام کې نیولو سره هیله لرو چې د یو ګډ کاري ځواک له لارې ستاسو سره په ګډه کار وکړو تر څو خپل مشارکت په یوه واقعیت بدل کړو.
ناتو وایي دا نوی ماموریت به غیر جنگی وي او له مخې به یې د ناتو د غړو هیوادونو او نورو اتحادیانو 2000 پوځیان افغان ځواکونو ته سلام مشوره او تربیت ورکوي. په کراچۍ کې تیر شپه په دوه مبینه پولیس مقابلو کې شپږ کسان وژل شو دي. د یادخار د پولیسو ویان عتیق شیخ نن سهار مشال ریډیو ته ویل د سچل په سیمه کې سلور او د منګوپیر په سیمه کې دوه کسان د پولیسو سره په مبینه وسلواله مقابله کې وژل شو دي. هلته هم په دغه خار کې بیا په یو بل پیخه کې د لیاقتاباد په سیمه کې نن سهار نامعلومه وسلوالو یو پولیسواله وژلې ده. بلخوا د وسلوالو طالبانو حکیم الله مسعود دلی ویاند ګلمن مسعود د نامعلوم ځایه د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته ویلي وجل شوی شپږ واړه کسان د دوی ملګری وو. نو موړي تور ولګاوه چې پولیس د جیلونو نه د دوی ملګری وباسي او وجنیه. ګلمن مسعود په لیاقت آباد سیمه کې د پولیسوالا د وجنې ذمہواري هم ومنله. د خوراک نړیوال ادارې WFO ویلي د رواني میاشتې نه بعد شمالي وزیرستان نه کډه شوی شپږ زره کورنۍ سره مالی مرستې کوي. پرون په پیښور کې د کډوالو په حق لا د ملګرو ملتونو د بیلابیلو څانګو یو دستور وشوه چې پکې په خیبر پښتونخوا کې د WFO مشر نعمت الله خان ویل د شمالي وزیرستان نه به کور شوی هغه کورنۍ سره بعد د میاشت په سر د شپږ زره روپو مالی مرستې کوي چې د بیلابیلو وجوهاتو په بنیاد د رجستریشن یا نوملیکنې د عمل نه پاتې شوی. د غونډې نه پاس مشال ریډیو سره خبرو کې نعمت الله خان ویل
تر اوسه پورې چې کوم سروې شوی دا په 6000 افراد یا فیملیز داسې ایډنټیفای شوی دي چې هغه سره ډاکومنټیشن نو اوس دا غي د پاره مونږه د 155 سره یو پروګرام شروع کوو. د دسمبر د میاشتې نه به شروع شي چې هغه ته به منتلی 6000 روپے به کیش اسیسټنس ملاوي او دې ته به دا اسیسټنس تر سلورو میاشتو په کورونو کې ملاوي.
په پام کې دی وی چې د روان کال د جون د 15 منټې نه په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړي چې په نتیجه کې تر دې دمه سباندې 100,000 خلک بې کوره شوې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د دفاع وزارت وایي ایران د اسلامي دولت وسلوالو ډلې خلاف د عراق په مشرقي برخه کې هوایي بریدونه کړي دي. پرون د غربي رسنیو سره د خبرو په وخت د دفاع وزارت ویان ریئر اډمیرل جان کربي ویل دغه هوایي بریدونه کې د امریکایي ځواکونو سره رابطه کاری نه ده شوې. نوموړي زیاته کړه امریکا په دې باور ده چې کېدای شي ایران په عراق کې دننه اهداف په نښه کولو لپاره په اول وار د خپل هیواد نه جنگي جازونه استعمال کړي وي. بلخوا امریکا په وار وار ویلي چې دوی د یادې وسلوالې ډلې خلاف پوځي کارویانو کې د ایران سره هیڅ رابطه کاری نه ده کړې. په مصر کې یو عدالت د اخوان المسلمین یو سل اتات یا پلویانو ته په هغه تور کې د مرګ سزا ورولې ده، کوم کې چې تیر کال د قاهره سره نږدې په یو تانه حمله کې د لسو نه زیات پولیسواله وجل شوي وو. د ابتدایي دغه ابتدایي فیصله ده او په مصر کې د مرګ د سزا اخیری منځوري د هیواد ستر مسلمان مذهبي چارواکي یعنی مفتي اعظم ورکوي. په مصر کې د اخوان المسلمین د پلوي محمد مرسي د حکومت نسکورېدل نه پاس چارواکو د یاد ګوند په سلګونو کسان نیولې دي. او بل خبر دا چې د نېټو غړي هیوادونو او یوکرين د روس ته هغه غام غندنه کړې ده چې پکې د دوی د وینا تر مخه روس د یوکرين په مشرقي برخه کې ارادتاً بې ثباتي رامنځته کوي او د یوکرين ټاپو وزما کرایم یا سیمه کې پوځي موجودیت زیات کړي دي. یاد سیمه د روان کال په مارچ کې روس د یوکرين نه جدا او لزان سره یو ځای کړي ده. او اوس درته زمونږه همکار احمد الله د بیلابیلو کرنسیو بای او د موسم حال اوروي.
د پېښور د کرنسی مارکیټ نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 15 شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 120 روپۍ او 120 روپۍ 15 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 107 روپۍ 50 پیسې او 107 روپۍ خرڅول کیږي. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ او 80 پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې خرڅول کیږي. یو سعودي ریال 20 روپۍ 15 پیسې او 20 روپۍ 15 پیسې خرڅول کیږي او یو افغاني په 1 روپۍ 87 پیسې اخستل کیږي او یو روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه نن په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت ویش، په بنو کې هم ویش او په کوټه کې 40 ډیګري سینټي ګریډ به وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روان خبرونه کې اوري. د کامی سلامتی لپاره د پاکستان وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وایي د هند او پاکستان ترمنځ خبرې هند پرې کړي او باید همدغه هیواد بیرته پیل کړي. د سیمه ییز چارو پوه وایي که دغه خبرې پیل نشي نو د ناوړه عواقبو شاهدان به ووسو.
کوم صح موقف ولا خلک دي خبرو چې پاکستان بغیر مستحکم شي په افغانستان کې پراکسی وار او دی شي یو اټومي جنگ خطرات ډېر زیات دي.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د بروکسل په پرونی غونډه کې په افغانستان کې د دغه سازمان د نوي روزنیز ماموریت په اړه موافقه شوې. نن بیا په لندن کې هم د افغانستان په اړه یو غونډه پیلېږي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به هم ګډون پکې کوي. د سیاسي چارو یو پوه وایي دغه غونډه په ترڅ کې کېدل شي د پاکستان او افغانستان اړیکې خشي.
نړیواله سطح باندې کار روان دی چې د افغانستان او پاکستان تعلقات کې بهتري راشي. د دې عمله دا یو ډېر اهم کانفرنس دی.
او د خوراک نړیوالې ادارې د شمالي وزیرستان هغو کډوالو ته چې راجستریشن یې نه ده شوی د مالی مرستو رسولو یو پروګرام پیل کړی.
6000 افراد یا فیملیز داسې ایډینټیفای شوی دي چې هغوی سره ډاکومنټیشن نو، هغې ته به منتلي 6000 روپۍ به کیش اسیسټنس ملاویږي.
یو شمېر نور رپورټونه هم درته لرو. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. دا هم اولنې رپورت. پاکستان وایي له هند سره خبرې ترې د هند لخوا پرې شوي او هله به بیرته پیلېږي چې همدغه هیواد یې وغواړي. د کامی سلامتی لپاره د پاکستانی وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز مشال ریډیو ته ویلي دوی غواړي د متقابل درناوي په فضا کې له هند سره با مقصده خبرې وکړي. د سیمه ایزو چارو پوهان بیا وایي د یادو دواړو هیوادونو پوځونه د امن خبرو پیلې دا نه غواړي. تفصیل د اسرار عالم مومن پر رپورټ کې.
پاکستان ویلی دی له هند سره د مذاکراتو شروع کولو امکانات په نظر نه راځي. لمشالډو سره په خپل خبرو کې د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د مذاکراتو پروسه هندستان ودرولي او همدوی به شروع کوي. هندوستان له پاکستان سره د سیګټیانو په کچ د مذاکراتو د زندولو پریکړه وروسته له هغې کړې چې د پاکستان های کمشنر له کشمیري رهنما شبیر شاه سره ملاقات وکړ. خو سرتاج عزیز وایي دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان چارواکو له کشمیریانو سره ملاقات کړي.
هغې نه پس هغوی دا کال کینسل کړی دی چې موږ ستاسو ذمهداري چې دا دوباره شروع کړي. زمونږ پالیسي دا خو عزت سره موږ بیکار نه یو چې خامخواه مذاکرات کوو، ولې چې مذاکرات صرف واجبي طور کار نه دی، موږ با مقصد مذاکرات غواړو، نتیجه خیز مذاکرات غواړو. نو دې دپاره موږ اوس فی الحال خپل طرف نه سی انیشیټیو ناخلو.
د پېښور یونیورسټۍ د نړیوالو اړیکو پروفیسر اجاز خټک وایي د پاکستان او هندوستان پوځونه نه غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوله راشي. د ده په خبره هغه ځکه چې تر څو پورې پاکستان او هندوستان د یو بل د امنیت لپاره خطر وي، نو تر هغو به د دواړو هیوادونو پوځونه زیاد بجټ ترلاسه کوي. د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان وایي که یو خوا له افغانستانه نړیوال ځواکونه په وتو دي چې له وجې یې په دې هیواد کې د طالبانو فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي، نو بلخوا په پاکستان کې هم د نو وسلوالو ډلو د راپورته کېدو رپورټونه دي. نو د په خبره په داسې حالاتو کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي به ډېرې خطرناکې نتیجې را مخته شي.
پاکستان غیر مستحکم کیږي، دلته چې کوم سخت موقف والا خلک دي خبرو چت شي، لکه ډیفنس کونسل اف پاکستان او ته ویل کېږي چې جهادي ګروپ نه پکې کوم بهن مخالف دي، هغه نو مزید طاقت ورشي، پاکستان بغیر مستحکم شي. په افغانستان کې به پالیسی کو پاکستان تبدیلولو کوشش کړي وو، هغه به ځای باندې ودرېږي. په افغانستان کې پراکسی وار چې کومه ده نو هغه تبدیلی شي، کو پاکستان ډیس انټیګریشن راتلی شي په دې حالاتو کې، او دا چې کله شروع کړو یو ملک کاږي کې نیوکلیر ویپنز دی ورسره هغه غلط ولا سپری وتی شي، بلدار چې هند سره د یو اټمی جنگ خطرات چې کم دي نو هغه ډېر زیاتی.
هندستان وایي تر څو چې پاکستان د دوی خلاف د وسلوالو ډلو ملاتړ نه وي پریښودي، نو تر هغو د دوه دونو ترمنځ د سولې خبرې نشي کامیابی دی. خو دفاعي چارو کارپوه صاد محمد خان وایي که پاکستان د ګاونډیو هیوادونو په خوخه سمدستي په هیواد دننه د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي، نو د په خبره په دې هیواد کې د هندوستان ضد تنظیمونه پاکستان او په خاص توګه پنجاب بې ثباته کولی شي. نو نوموړی وایي پاکستان به د هر څه په ورو ورو کوي، او دارنګ دی لړ کې هندوستان لره هم صبر کول پکار دي، نه چې مذاکرات ودروي.
دا مشال ریډیو ده. د کامی سلامتی لپاره د پاکستان وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وایي د دوی له خاورې په کشمیر کې د وسلوالو عملیات تقریبا ختم دي، خو دا چې په کشمیر کې دننه که د خپلو حقونو لپاره څوک جنگي کی نو دا د غوی حق ته. دا خبره نوموړي بیګا له مشال ریډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال وکړه. له نوموړي زما همکار اسرار لم مومن د مرکې په پیل کې پوښتلي چې هند په بیا بیا وایي چې پاکستان د وسلوالو ډلو ملاتړ نوي پریښی، نو ورسره ګټورې خبرې نشي کېدی. آیا پاکستان په خپله تګلاره کې د بدلون راوستو اراده لري؟
ټول دنیا وایي او هندوستان هم وایي چې دلته نه چې کوم کراس بارډر ایکټیویټی ده هغه بالکل قریبا ختم شوی ده، بالکل نشته. خو کشمیر کې دننه چې څوک خپل حقوق لپاره جنگ کوي هغه ظاهر دی چې هغه د هغوی حق دی، هغوی سره خو هغې کراس بارډر ایکټیویټی نشته. نو دې لپاره دی صرف اٹینشن ڈائیورٹ کی چې دا اصل کې ایشو نشته او دا صرف ٹیررزم دی. دا څوک هم نه مني دنیا کې، ولې چې که دا ایشو نه دی هندوستان او پاکستان هغوی یو لکه فوج ولې ساتلی دی په کشمیر کې، او دا دواړه فیس فایر لائن باندې ولې لائن آف کنٹرول باندې ولې دا فوجیان یو بل سره بلاړ دي. دا زما په خیال دی چې دې کې موږ دې لپاره بین الاقوامي سطح باندې هم دا توجه راوړو چې دا شل کال سوال لس کال څلوېښت کال وشو شملہ اگریمنٹ نه پس او بایلیٹرل پروسیس کې اوسه پورې ډیر او نه وتا. اوس بین الاقوامی برادری ته پکار دی چې هغه سوچ وکړي چې دا مسئلہ به څنګه حل کیږي، ولې چې مسئلہ خدا انسانی حقوق هم خرابے گی، اب تک سیاسی ایجوکیشن ہم مستقل کیے گی، مجھے دوبارہ
سرتاجی سے په داسې حال کې چې له افغانستانه نړیوال ځواکونه په وتو دي، او همدغه رنګ بلخوا په پاکستان کې هم د نو وسلوالو ډلو د راپورته کېدو رپورټونه دي، نو په داسې حالاتو کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي به څه خطرناکې نتیجې مخې ته راشي؟
بعد خو پالیسی ہم داد ہے اقتصادی بحالی کا پارا زمین کا پیسفل نیبرہڈ پکار دے نظر دپارا خدا فضل دے افغانستان سے زمین اور تعلقات نو حکومت سے ڈیر خشی ہوئی تھی ایسے ونی صاحب دورے نپس اور ہندوستان دپارا منگا خود ڈائلاگ ہو نارملائزیشن دپارا تیار ہو خود نارملائزیشن مطلب دان دے کہ اگر بعد ہندوستان ایجنڈے کے مطابق نارملائزیشن کی گی اگر میوچلی اگریڈ ایجنڈا مانے کی گی منگا خپل طرف کوشش کرو خدا اختدا سے صورت میں رہے خطرہ زیادہ سے
سرتاز عزیز صاحب داس کی خبر کی گی چرے پاکستان اور ہندوستان پوزن نغوڑی چھ د دوه هیوادونو ترمنځ سوله راشي او هغه ځکه چې ویل کیږي تر څو پورې چې پاکستان او هندستان د یو بل د امنیت لپاره خطر وي نو تر هغه بعد د دوه هیوادونو پوځي بجټ زیات وي څومره صداقت ته پدې کې
نه ګوره دې کې خبره صحیح ده ولی چې کومه هندستان سره تعلقات هم شي دا مطلب نه چې هغه نه پاس بیا د ډیفنس بجټ خامخا کړ شي مثلا بجټ تعلق چې هندستان سره دی ہندوستان کیپیسٹی جاتی کہ نہیں ہم کیپیسٹی جاتا ہوں بولے جو تعلقات ہم شی نو خطرہ خوب ہی کرنا بولے جی امبیلنس جوڑ سی نور خبر راضی ماں تو خیال دیادہ دا ذرا خبر ادا اور ہندوستان ہمیشہ دا خبر کئی خپل یو نریٹیو جو ٹڑے دے نو فلا خود امن واڑو خود مطلب جانے دے چن دے خپل ڈیفنس کیپیسٹی کم ہو بولے جی خطرہ بہ ہمیشہ ہی
د پاکستان او هند اړیکو په اړه مو د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره زما د همکار اسرار عالم مومند مرکه اوریده
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
اوریدم کو د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د سه شنبه پر ورځ یعنی پرون په بروکسل کې د راتلونکو کال لپاره په افغانستان کې دغه سازمان د نوي روزنیز ماموریت د پیل په اړه موافقه وکړه. ټاکل شوی د ناټو د غړو هیوادونو او نور متحدینو 2000 سرتیر د هوډمن ملاتړ په نوم یو غیر پوځي ماموریت په افغانستان کې پیل کی چې هدف یې افغان ځواکونو ته مشوره او روزنه ورکول دي. افغان ولسمشر د ناټو دغه اقدام هرکلی کړی او هغه د دواړو لورو ترمنځ د یو نوي پړاو پیل بدلی دی. تفصیل د فریبا ظاهر پر رپورٹ کې ورو
دغه نوی ماموریت په دغه خوځو کنه ځای ونیسي چې دروانی میاشتې ترورستي پرې به له افغانستان څخه وځي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویل د هوډمن ملاتړ په نوم دغه نوی ماموریت چې هدف یې د طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو سره مرسته او روزنه ده، یو ورځ وروسته لاغه پیلېږي چې په دغه وخت کې د ناتو پوځي ماموریت پای ته رسیږي. هغه زیاته کړه دوی وایي موږ نن موافقه وکړه چې د هوډمن ملاتړ ماموریت د جنوري په لومړۍ نیټه پیل کړو. دا زموږ او د افغانستان لپاره واقعا یو ډیره مهمه شیبه ده. هوډمن ملاتړ په یو غیر پوځي ماموریت وي. د ناتو او نور متحدینو شاوخوا 2000 سرتیري به د افغانستان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي او هغوی ته به مشوره او روزنه ورکړي. همدارس به په افغانستان کې زموږ د لاسته راوړنو د استحکام په اړه ډاډ راکړي. د ناتو سرمنشي د دغه سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته وویل چې د افغانستان راتلونکی اوس په خپل د افغانانو په لاس کې دی. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د اجرائیه مشر عبدالله عبدالله په ملګرتیا په دغه غونډه کې ګډون کړی و، دا د افغانستان او ناتو په اړیکو کې د یو نوي پړاو او پایلو باله. دوی وایي موږ نه غواړو د نړیوالې ټولنې د اوژو بارسو. ډېر ښکاره وایم چې موږ د افغانستان مشران او د خپلې راتلونکي مسؤلین یو، خو د ګډو ګټو او ګواښونو په پام کې نیولو سره هیله لرو چې د یو ګډ کاري ځواک له لارې ستاسو سره په ګډه کار وکړو تر څو خپل مشارکت په یوه واقعیت بدل
کړو.
افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغانستان او ناتو د مشارکت یوه داسې نوې مرحله پیلوي چې د تیرو لسو کلونو پر لاسته راوړنو او قربانیانو ولاړه ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې په روان کال کې د ناتو د نوې ماموریت په نهایي کولو کې ځنډ د دې سبب سوی چې د دغه سازمان غړي هیوادونه ونه توانی چې پر خپل وخت د خپلو مرستو ژمنې پر ځای کړي. هغه زیاته کړه امریکا به د دغه ماموریت لپاره هغه شمیر سرتیري چې په پام کې نیولې وه د اړتیا په صورت کې پوره کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د هیواد د ټولو 40 ولایتونو مرکزونو په خپل کنټرول کې لري، خو په تیرو څو میاشتو کې په دغه هیواد کې نامنې ډېرې سوي او امریکایي پوځیان د افغان ځواکونو بې شمېره تلفات د زغمل وړ نه بولي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې دا مهال د برتانیا په رسمي سفر دی ټاکل شوی چې نن په لندن کې په یوه نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د افغانستان او د سیمې پر امنیتي وضعیت د خبرو لپاره جوړه شوې ده. د دغه کانفرنس او پکې د نواز شریف د ګډون د ارزښت په اړه اورو. له اسلام آباد د سراج زهیر دا رپورټ.
اسلام آباد کې د خارجه چارو دفتر خپلې یو خبر پاڼه کې د دې کانفرنس په اړه وایي چې د افغانستان په امن او استحکام کې د پاکستان ډیر مهم کردار دی. نو ځکه نواز شریف په دې کې ګډون کوي چې د افغانستان په امن او استحکام کې پاکستان هم خپل ونډه ترسره کړي. د خبر پاڼې په وینا چې د کانفرنس دوران به وزیر اعظم نواز شریف د برتانیې د مشروالۍ افغانستان ولسمشر اشرف غنی، د چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله او د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری سره هم لیدا کاته کوي. دې کانفرنس او پدې کې د پاکستان د ګډون د اهمیت په اړه چکل مشال ریډیو په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر او د افغان امور ته ځیکار رستم شاه مومن نو پختل، نو هغه د افغانستان د امن او په منطقه کې د ښه اثراتو په لو یو ښه ګام وګرځولو او ویوي
افغانستان کې د ثبات او د امن په حواله سره د پاکستان کردار ډېر مهم دی. وجدا د چې د دینه مخکې چې کوم ولسمشر نو هغه په دې اخري دوا درې کالو کې دا خبره سوسو پیری وکړه دا افغانستان چې کم ملت جنگ شروع دے دا صرف پاکستان نه خلق راضی او دا چې کم نه نو ټیریزم کوي. اگر چې دا خبره دا پاکستان واکمنو خصوصو پیری رد کړه، نو دا پاکستان بخپل موقف په دې کانفرنس کې په ډیر مؤثر طریقه کوشش کی چې پیش کی چې افغانستان د امن نه ټول نزیات فائدہ هم پاکستان ته ده او په افغانستان کې د بدامنۍ نه ټول نزیات نقصان هم پاکستان ته ده.
همداشان یو بل دا افغان چارو ته ځیکار سمی او سبزی هم دا یو مهم کانفرنس وبلو او وی ویل چې راتلونکي کې به د دې ګټوري نتیجې راښکاره شي. نو موري زیاته کړه،
په نړیواله سطح باندې یو تسلسل سره کار روان دی چې د افغانستان او پاکستان تعلقات کې بهتري راشي. په دې عمل زما په خیال دا یو ډېر اهم کانفرنس دی او دا یو تسلسل دی د مذاکراتو کوم چې ډېر وخت نه روان دی او دوه خواوې کوشش کوي چې افغانستان په مسله باندې د نړیواله ټولنې سره یو ځای یو افهام او تفاهم وشي، او بالخصوص څنګه کولای شي چې طالبانو مسله ونیسي او پاکستان او افغانستان په مشترکه کار وکړي او د دوی ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شي.
د ذکر دي چې د اکتوبر په 28مه نیټه د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د ټلیفون د لارې په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې وه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوزونکو د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د خپل سفر په ترڅ کې شاوخوا دوه نه په امریکا کې تیرې کړې. نو موري د امریکا له پوځي چارواکو سره سره د هغه یواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره هم ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د پاکستان د هڅو ستاینه کوي. پښتنه دا چې د جنرال شریف د امریکا د اوږد سفر لاسته راوړنې او نتیجې به څه وي، پامیر ساحل د دې پښتنې ځواب راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی د دوشنبه پر ورځ د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف امریکا ته د سفر په اړه خبریالانو ته وویل. جنرال شریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له یو بل سره د سیمې د امنیت په اړه خبرې
وکړي. هغه په سیمه کې د سولې او امنیت په لړ کې پر روانو هڅو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پاکستان کې د امنیت او وضع ښه کولو په لړ کې د پاکستان د قربانیو او د پاکستان د دې ژمنتیا ستاینه وکړه چې د هر ډول سخت دریځ پر ضد به مبارزه کوي.
جنرال شریف د خپل سفر په لړ کې په امریکا کې شاوخوا دوه ونې تیر کړي. د دې سفر نتیجې څه کېدای شي؟ په پاکستان کې د دفاعي چارو پوه او د پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو امریکا خوشاله کړه. نو له دې د ښکاري چې د امریکا او پاکستان دفاعي اړیکې په ښه کېدو دي. د جنرال مسعود په خبره له افغانستانه د پوځیانو ایستلو له کبله په سیمه کې د امریکا دلچسپي په کمېدو ده. نو همدا لامل دی چې د اړیکو ښه کېدو باوجود باید اسلام آباد له واشنگټن د مرستو زیاته هیله ونه لري. پاکستان فوجي مشران دا فکر کوي چې که امریکا ورسره فوجي مرستې وکړي نو دا به د پاکستان لپاره ګټور کار وي. خو په سیمه کې د امریکا دلچسپي نسبتا په کمېدو ده او توجه یې بلې خواته اوړي. نو دا به ګورو چې رښتیا به هم امریکا خپلې مرستې پر ځای وساتي یا به یې کمې کړي. مرستې به یقینا کموي، خو څومره به کموي دا به وروسته معلومه شي. موږ باید د مرستو زیاتې هیلې یا تمې ونه لرو.
لیکن زیاده توقعات امداد کے بارے میں تو ہمیں نہیں رکھنی چاہیے.
جنرال مسعود زیاته کړه چې امریکا پر دې خای په هیګي چې پاکستان د وسلوالو ډلو په اړه خپل تګلاره بدله کړې ده. آیا رښتیا هم واشنگتن دا فکر کوي او کنه؟ د واشنگتن د وډرو ویلسن سنټر څېړونکو لیکوال مایکل کوګلمن وایي د تنخ کاری چې ګوندې امریکا رښتیا هم دا فکر کوي چې پاکستان خپل تګلاره بدله کړې ده. دوی وایي امریکا به ډېر ساده وي چې داسې فکر وکړي.
Washington sees dramatic change in policy from the Pakistanis.
There was a fikr na kaum che Washington da Pakistan pa taglar ke sa khas ya dramatic badlun widi. Zama pan pa shamali waziristan ke amaliyat da America la para yow wada baryada. Zaka shil kalun rahi se par Pakistan halt da amaliyat o kawlo tingar kawo. Pasal ke da America hukumat ta fikr na kawi che gwa ke Pakistan de khpal strategic o asaso ya shtamane o paada policy badal kadi wi. Zaka che Pakistan de khu o bad o waslawalo tarmanz farq kawi aw yawaz ha pa na kawi che Pakistan gwa hi. Zama pan America ba de rasa د ویچې د پاکستان په تګلارې کې بدلون ویني ځکه چې دا سه هیڅ شواهد لا نشته چې پاکستان بدا کار کړی وي. خو د مایکل کوګلمن د سرګندونو برعکس د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو په بیا بیا ویلي دي چې دوی د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې ټوله وسلواله ډلې په نخښه کوي. دا ځنو شنونکو لکه پخوانی جنرال تر مسعود په اند د جنرال راحیل شریف امریکا ته د سفر لکبل د دواړو هیوادونو ترمنځ بے باوري کم شوې ده او دا چې واشنگتن فکر کوي چې افغانستان د پوځیانو ایستلو په بهیر کې د پاکستان کردار د ارزښت وړ دی.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یو لس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اوریدونکو د خوراک نړیواله اداره وایي له شمالي وزیرستانه به کورکل شو هاو خلکو تبا چې د پاکستان حکومت سره د کډوالو په توګه ندی راجستر شوی تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې مالی مرستې ورکي. د دې ادارې په وینا له خیبر جن صاحب به کورکل شو خلکو ته هم مالی مرستې ورکول په پام کې نیولې دي. د پیښور پر خالد خان رپورت راکوي.
دا خوراک نړیوال ادارې یو لوړ پوره چارواکي په وینا دا شمالي وزیرستان نه به کورشوي شپږ زره هغه کورونو ته به د روان میاشتنه شپږ زره روپۍ د مالی مرستې په توګه ملاويږي کوم چې د پاکستان نوملیکنې ادارې یا نادرا د کډوال په هیڅ نوی رجستر کړي. دا نه پورس پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو څانګو یو دستوري په مهال د خیبر پښتونخوا لپاره د خوراک نړیوال ادارې مشر نعمت الله خان مشال ریډیو ته وویل چې دا روان میاشتنه به هغه بې کوره شوي کورنو سره مالی مرستې پیلېږي د کوم چې زیاتر زنانه بوډاګان یا مازوره خلک د کور مشران او هغوی د رجستریشن په وخت کې نوملیکنه نه وکړې یا د کمی شناختی کارت په وجه د کډوال په هیڅ نه و رجستر شوي.
تر اوسه پورې چې کوم سروې شوي ده په هغه کې 6000 افراد یا فیملیز داسې ایډنټیفای شوي دي چې هغې سره ډاکومنټیشن نو. اوس د هغې دپاره مونږ د 155 سره یو پروگرام شروع کو د دسمبر د میاشتې نه به شروع شي چې هغه تبه منتلی 6000 روپے به کیش اسسټنس ملاویږي او دې تبه دا اسسټنس تر سلورو میاشتو په کورونو کې ملاویږي.
نعمت الله خان زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په مرسته دوی د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوی خلکو دغه سروې پوره کړه چې ورته معلومه شوه تقریبا 6000 کورونو تر اوسه پورې رجستریشن نه و شوی.
تقریبا اوسه پورې 80000 فیملیز ویریفایډ اغه خو زمونږ نه هر میاشتي فوډ اخلي خدای سي بازي فیملیز وو چې اغي رجستریشن نو شوه اسره ټوکن نو یا اغي سره شناختی کارت نو دغه پوجا رجستریشن نو شوه کینو دغه لپاره ورډ فوډ او یونیسیار جنټلی یو سروي وکا چې یره دا کوم فیملیز دي چې سره ډاکومنټ نشته دي تاسو سره ملاويږي.
د خوراک نړیوال ادارې چارواکي وویل چې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوی خوښه اتیازو کورونو ته خوراکي توکي ورکول کیږي او دغه شان د خیبر ایجرسینا زره نوی بے کورا شوی خلکو سره به هم مرسته کولی شي.
خیبر ون کوم اپریشن نه کسان راغلي دي نو 20000 فیملیز چې دی هغه مونږ ته نادرا ویریفایډ را کړی دي او پاغي کې تر پرونو پورې مونږ 10000 فیملیز ته دی نو آی ڈی پی ته هم ورکو او څومره چې ډیسپلیس کیږي او نادرا ویریفیکای مونږ ته فګر د ایف ڈی می طرف نه دی 10000 د خیبر ون نه ویریفایډ فیملی راځي د 10000 وانو فیملیز ته مونږ فود ورک.
د ملګرو ملتونو دا چارواکو په وینا د کبالی سیمونه بے کورا شوی تقریبا 2 لک او 3 سلوي کورن کورنۍ یا شپاړس لکه خلکو ته دوی تیر میاشت خوراکي مواد او نورې مالی مرستې ورکړې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غرمې دولس نیمې بجې کیدونکو دی. د منور شانه به لنډ خبرونه واورو.
پاکستان ویلی د هند سره مذاکرات ته تیار دی، خو وړاندینی مذاکرات هند ماتل کړي وو، بیا شروع کولې هم د هند ذمہواری ده. د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو سره خبرو کې ویل دوی هند سره د برابرۍ او احترام په بنیاد امن مذاکرات کول غواړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ناتو د مشر د هغه اعلان هرکلی کړی چې وای د غوس ملاتړ په نوم په افغانستان کې د ناتو نوې ماموریت به د راتلونکي جنوري په لومړۍ نیټه شروع شي. ناتو وای دا نوې ماموریت به یې غیر جنگي وي او په کې به د ناتو او غړو هیوادونو پوځیان د افغان ځواکونو سره سلا مشوره او روزنه کوي. د خوراک نړیوال ادارې دبليو اف او ویلي د روانې میاشتې نه بعد د شمالي وزیرستان نه کډه شوي شپږ زره کورنیو سره مالي مرستې کوي. یا د اداره وایي د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي هغه کورنیو سره به د میاشتې په سر شپږ زره روپۍ مالي مرستې کوي چې د بیلابیلو وجوهاتو په بنیاد د رجستریشن یا نوم لیکنې د عمل نه پاتې شوي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر عثمان خان کاکړ وایي تر کومه پورې چې په بلوچستان کې د استخباراتو لاسوهنه بند شوې نه وي تر هغې په دې صوبه کې امن نشي راتلی. بلخوا د تیر اتوار په ورځ د بلوچستان وزیر اعلی عبدالملک بلوچ یوې خبري غونډې ته ویلي وو په دې صوبه کې د افغان طالبانو او د افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د جګړې له وجې امنیت ټینګول ګران شوې دي. د امریکا دفاع وزارت وایي ایران د اسلامي دولت وسلوالي ډلې خلاف د عراق په مشرقي برخه کې هوایی بریدونه کړی دي. یاد وزارت وایي دغه هوایی بریدونه کې د امریکایي ځواکونو سره رابطه کاری نه ده شوې. د ریپورتونو تر مخه ایران د اسلامي دولت وسلوالي ډلې خلاف د عراقي ځواکونو سره مرسته کوي، خو ایران په خپل د په سختو ټکو کې ردوي. په مصر کې عدالت د اخوان المسلمین یو سلاتات یا پلویانو ته په هغه تور کې د مرګ سزا ورولې ده، کوم کې چې تیر کال د قاهره سره نږدې په یو تاڼه کې په یو تاڼه حمله کې د لسو نه زیات پولیسوالا وژل شوي وو.
لن خبرونه مو له منور شاو اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج ظهیر ناورو.
نن ایکسپریس روس پنه خپل ادارې کې وای پاکستان کې د ایبولا وایرس دراتګ اطلاعات دي چې ډېر د فکر وړ خبره ده. ادارې لیکي ک سهم د دې لا تر دې د وسه تصدیق نه دی شوی، خو داسې خبرونه راغلي دي چې د افریقې نه راغلو ځینې کسانو کې ایبولا وایرس موجود دي او هم په دې وجه په فیصل آباد کې په یو تن کې د دې جراثیمو د موجودګۍ اطلاعات راغلي وو، خو وروسته بیا وویل شو چې په هغه کې ایبولا وایرس نه وو. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان د وړاندې نه د پولیو ښکار ملک او په پولیو ډلو باندې حمله کیږي او هغوی وجلې کیږي چې کومه د حکومت د نااهلۍ څرګندونه کوي. ادارې زیاتوي باید چې د پولیو رنس په نظر کې وساتل شي او د ایبولا وایرس ته مخنیوي لپاره د وسنه کوټلي ګامونه پورته کړي شي. او د لړکی حکومت لپاره دي چې د لایبیریا او یوګینډا او د دې سره د خوښ شامل کونو نه چې کوم خلک راځي باید چې په ایرپورټ باندې دغه خلکو خصوصي طبي معاینه کیږي چې دارنګ د مخکې نه د دې مخنیوي بندوبست وکړي شي. ادریا اخری کلی کی پاکستان کی د صحت پسنګ باندې بیخی توجه نو ورکې کیږي او همدا وجه ده چې دا د بیمارو کور جوړیږي. پکار ده چې د دې د مخنیوي لپاره په هنګامي بنیادونو باندې اقدامات وکړي شي. بل په لو جنگ رسپانه خپل ادریا کی د ملک سیاسي صورتحال ته کتنه کړي او وایي چې وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د پاکستان تحریک انصاف سره د مذاکراتو خبره کړي ده، کوم چې د ملک د سیاست لپاره یو زیری دی. ادریا وړاندې وایي کتیر وختونو کې وکړي چې نو غټی غټی مسلې د خبرو اترو په ذریعہ هواری شوې دي. نو پکار ده چې د پاکستان دا سیاسي کشاله هم د خبرو اترو د لارې هوار کړی شي، ځکه چې د درنو او جلوسونو په وجه کې یو طرف ته د پاکستان جمهوریت او معیشت ته نقصان رسی، نو بل پل اولس هم اغیزمن کیږي. ادریا اخري کې وای باید چې دوانه ګوندونه د ټینګ توپ سیاست پریک دي او په نیک نیتۍ او خلوص سره مذاکرات شروع کړي او خپل ټول ذاتی مفادات هیر کړي او د اولس مفادات په نظر کې وساتي، نو هل به د کی جمهوریت ته ودا ترلاسه شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو دا ہند ٹائمز آف انڈیا ورسپانے پا پاکستان کی دا تحریک انصاف گند احتجاجی سیاست اول امریکہ خبردن کی نیویارک ٹائمز ورسپانے بیا ہم پا پاکستان کی دا پولیو ناروغ زیت دو پاڑا لکھنے کڑی دی چی مہم ٹکی لما ہارون باچا ہو رہی دا ٹائمز آف انڈیا ورسپانہ لکھی دا پاکستان تحریک انصاف گند چی دے ہیواد پا مرکزی حکومت کی اپوزیشن گندے مشر عمران خان دا تیر اتوار یا یکشم بے دورز دا اسلام آباد پا جلسہ کی خبرداری ورکل چی کہ دا نواز شریف حکومت یہ غختنے و نمنی ٹول پاکستان با وتڑی عمران خان پر نواز شریف تور لگوی چې د تیر کال د مئی میاشتې په عامو ټاکنو کې یې درغلی کړې او باید د پلټنو لپاره یو بې پرې عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي د دې لپاره چې د پاکستان حکومت خپلو غوښتنو منلو ته اړ کړي د هیواد په بېلابېلو ښارونو کې یې په دې وروستیو کې احتجاجي جلسې وکړې. عمران خان چې د حکومت پر ضد احتجاج یې 13 اگست میاشت پیل کړ او له وزیر اعظم یې وغوښتل چې له خپلې څوکۍ استعفا وکړي، وروسته یې له دغې غوښتنې لاس واخیستل او پر ځای یې له نواز شریف څخه وغوښتل چې په ټاکنو کې د شو درغلیو د پلټنو لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړ کړي او پکې د پاکستان د استخباراتي ادارو چارواکو ته هم ځای ورکړي. د پاکستان د وزیر اعظم ویان مصدق ملک بیا پر عمران خان غږ کړی چې احتجاجي سیاست ته مخه ووایي او پر ځای دې له حکومت سره د خبرو لار خپل کړي. بلخوا د نیویارک ټایمز رسپانې په یو لیکنه کې 13 نومبر میاشت په پاکستان کې په یو وسلوال برید کې د پولیو ضد ټیم د 4 تنو کارکوونکو د وژنې پېښې په یادولو سره ویل شوي چې دغه رقم پېښې د پولیو مخنیوي لپاره د پاکستاني حکومت هڅې زیانمنوي. لیکنه وایي له پاکستان څخه د پولیو ناروغۍ ګاونډیو هیوادو ته د خپرېدو په اړه اندېښنې موجودې دي. لیکنه کاږي په پاکستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغي مخ پر زیاتېدو ده چې یوازې سخت کال په دغه هیواد کې د یادې بیمارۍ 215 پېښې ثبت شوې دي چې د تیر کال د هغو په پرتله 3 چنده زیاتوالی ښیي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي، د روغتیا نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې د پولیو ناروغۍ نویو پېښو د نړۍ هیوادونه اندېښمن کړي دي. د لیکنې تر مخه په افغانستان کې د پولیو رنز نوي کیسونه ثبت شوي او د روغتیايي چارو پوهان وایي کېدل شي په هند کې هم ماشومان ترې اغېزمن شي. لیکنه زیاتوي په پاکستان کې د طالبانو د حملو له وجې د دې هیواد ماشومان نشي کولای له دغه معذور کوونکي ناروغۍ څخه ځانونه وژغوري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، برتانوي ورځپاڼه ٹیلیگراف لکھی په برمنګم کې چارواکو د الهجره په نوم د یو سکول چلوونکو په دې تور پلټنې پیل کړې چې ګواکې د ولس په پیسو خپلې چارې پر مخ بیايي. ورځپاڼه وایي د سکول مدیر هیڅ په تاوان کې وو، خو د سکول منتظمانو په پاکستان کې په لکونو برتانوي پاونډ لګولې دي. تفصیل انیسا اجمل راکوي.
له برطانیې څخه خبرېدونکي د ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي چې په برمنګم کې مقامي چارواکي دغه سکول له مشرانو نه پلټنې پیل کړې دي چې د برطانیې وګړو مالی یا ټیکس پیسې یې په پاکستان کې په سکول خرچ کړي دي. د ورځپاڼې په خبره په برمنګم کې الهجره په نامه سکول د ولس په پیسو خپلې چارې پر مخ بوسي او له ډېرې مودې راهیسې په خساره کې وو، خو دغه سکول مشرانو په پاکستان کې 1 میلیون برطانوي پاونډ خرچ کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې د برمنګم ښار کونسل یا مقامي حکومت دغه دعوه پلټنې کوي چې کېدای شي دغه ادارې په پاکستان کې اسکول سره د مرستو لپاره 1 میلیون پاونډ خرچ کړي وي. د الهجره په نامه یو اسکول د بلوچستان په زیارت خار کې په 2004 کې جوړ کړل شوی و. ویل کېږي چې خبردای کړي وو. ورځپاڼه لیکي چې په برمنګم کې د یاد اسکول په ویبپاڼه کې راغلي په سکولونو کې ماشومانو ته په ښه ماحول کې اسلامي تعلیمات ورکوي. بلخوا د برمنګم بورډس لیگرین اسکول چې پکې 8 سوه طالب علمان چې عمرونه یې د 16 نه تر 18 کلونو په مینځ کې دي تعلیم ترلاسه کوي، ډېر په بد حال کې دي. ورځپاڼه دغه سکول د یو تن په حواله لیکي چې په برمنګم کې د سکول چت یې سسیږي او د لوبو لپاره ورته ډېر لږ ځای دی. دغه کس وایي د دې باوجود دغه ادارې په پاکستان کې د یو نوي سکول لپاره 1 میلیون پاونډ خرچ کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په برمنګم کې دغه سکول په 1983 کال کې جوړ شوی وو او په 2002 کال کې په رضاکارانه توګه د ښار کونسل ورته فنډونه ورکول شروع کړل. ورځپاڼه د برمنګم مقامي حکومت د یو بیان په حواله لیکي دوی ډېر اندېښمن دي چې دغه سکول په خساره کې دی او د سکول لپاره ورکړل شوي پیسې چرته لاړې. ورځپاڼه لیکي چې په برمنګم ښار کې په سکولونو کې زیاتره زده کوونکي پاکستانی نژاد دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14500 15500 او 1300 کیلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی. نیویورک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د بهرنیو مرستندوی کارکوونکو د امنیتی ستونزو په اړه لیکلي چې په دې ورستیو کې په کابل کې شوی بریدونو د مرستندوی ادارو د کار په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. د دې لیکنې مهمه برخه له ملیه امیرزاده اورو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه د مرستندویا ادارو چارواکو له خولې وایي چې په کابل کې په دې وروستیو کې د طالبانو د بریدونو له امله بېلابېلو نړیوالو مرستندویا ادارو یا خو خپل کارکوونکي له هیواده واپس کورونو ته لیږلي دي او یا هم دغو ادارو خپلو کارکوونکو ته د سختو امنیتي حالاتو خبرداري ورکړې دي. که څه هم کومو ادارو له هیواده په مستقل ډول د وتلو ویلي دي، خو بیا ډېرو په دې زور راوړي چې په سر خر کې د یو لسو بریدونو باوجود دوی په دغه هیواد کې کار کولو ته ژمن دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د بریدونو د تازه لړۍ له امله په افغانستان کې د بارنو هیوادونو د کار په اړه اندېښنې پیدا شوې دي، خو بیا ارزونې ښایي چې د تیر کال په پرتله روان کال د بارنو ادارو کارکوونکو لپاره نسبتا کم خونړې دي. د یوې امریکایي حکومتي پروژې ایډ ورکر سکیورټي ډیټابیس تر مخه په 2014 کال کې په افغانستان کې تر اوسه د امدادي ډلو شپږ دېرش کارکوونکي وژل شوي دي او 15 نوي کسان ژوبل شوي دي. تیر کال 44 کارکوونکي وژل شوي او 120 پته کسان ژوبل وو. که څه هم د دغه شمیرې تصدیق نه دی شوی، خو بیا هم روان کال د مرګ ژوبلې په کچه کې کافی کمی راغلی دی. ورځپاڼه لیکي دغو شمیرو ته په کتو سره افغانستان د امدادي ډلو کارکوونکو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. په نړۍ کې په وژل شو 229 امدادي کارکوونکو کې 95 په افغانستان کې وو. ورځپاڼه په افغانستان کې په دې وروستیو کې د 11 بریدونو په اړه لیکي چې د یوې شخصي امریکایي کمپنۍ په ګډون د جنوبي افریقا کارکوونکي او د برتانوي سفارتخانې اهلکار په نښه شو. د تیر خالی په ورځ طالبانو د جنوبي افریقا درې کارکوونکي وژل. د طالبانو په خبره ځکه یې په نښه کړل چې په خفیه ډول یې د عیسائی مذهب پرچار کاوه. د دغه برید وروسته په افغانستان کې د امریکایي یونیورسټي په شمول یو شمېر پوهنتونونو خپل کلاسونه معطل کړل، خو امریکایي پوهنتون اعلان کړی چې د سه شنبې په ورځ به خپل کلاسونه بیا پیل کړي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ورځپاڼې ته وویل چې تقریبا 4 غیر سرکاري ادارې په مکمل ډول افغانستان نه وځي، خو دا چې د ادارو نومونه لا نه دي معلوم. د دغو بریدونو له امله په افغانستان کې ملګرو ملتونو هم خپل د خبرداري کچه له شین نه خړ ته لوړه کړې. ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې په زرګونو بارني امدادي کارکوونکي په کار بوخت دي چې له 3000 زیات له افغان حکومت سره رجسټر او زیات شمېر یې بغیر د رجسټر نه هلته کار کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چون باری بے شک چون
زینر دیر سخت را باری تیرا یا ہر چکی
نیسا دوستان بکننا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو ملګرو ملتونو نن چهارشنبه د دسمبر 3 د مازورانو د نړیوالې ورځې په توګه نومولې ده. اوس مهال د نړۍ تقریبا 45% وګړي له یو ډول معلولیت سره ژوند کوي. که څه هم په افغانستان کې د معلول وګړو دقیقه شمیره روښانه نه ده، خو د افغانستان د بشري حقوقو سازمان په 2013 کال کې وڅېړنه کړې چې تر مخه 40% افغاني کورنۍ یو معلول غړی لري. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کیننګ هم د همدې ورځې په مناسبت یو لیکنه کړې چې فریبا ظاهر یې جزئیات په لنډ ډول وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا سفیر لیکي نن افغانستان له امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو سره له معلولیت سره تړلو موضوعاتو د لا ښه درک هڅه کوي او غواړي د معلولو وګړو د ارامتیا، د بشري حقونو د خوندیتوب او هم په ټولنیزو چارو کې د هغو د پرله پسې حضور ملاتړ وکړي. جیمز کننګ هم د دغه مطلب په سر کې هیله ښودلې چې داسې ورځ راورسېږي چې په افغانستان کې ټول معلول وګړي د اړتیا وړ اسانتیاوې لکه ویلچیر یا د معلولینو ځانګړې چوکۍ، ځانګړي حمامونه او په میشتځایونو کې اوارې زینې او داسې نور وسایل ولري. کننګ هم وړاندې لیکي پر فزیکی خنډونو سربیره په افغانستان کې د معلولو افرادو په وړاندې په ټولنیزه سطحه منفي لیدلوری سته او تر ټولو بده لا ده چې هغوی له تبعیضونو سره هم مخامخ دي. په کابل کې د امریکا سفیر زیاتوي د دولت له همکارۍ او ملاتړ پرته معلول کسان نسي کولای چې ډیرو خدماتو لکه ښوونې او روزنې، کاري فرصتونو، روغتیایي خدماتو، ترانسپورت، سیاسي مشارکت او عدالت ته لاسرسی ولري. په پایله کې د خبره ټولنه په بیلابیلو برخو کې د دغو کسانو د شوق کارونو څخه محروم کیږي. د امریکا سفیر دا هم وایي کچیر د دغه وضعیت په دوام راضي اوسو نو د نړۍ تر ټولو لوی اقلیت په محرومیت کې به ورګډیو، نو موږ باید دا وضعیت بدل کړو او دا کار کولای هم سو. جیمز کنینګهام د معلولو وګړو د وضعیت د ښه کولو په اړه د افغان دولت هڅې ستایلې، خو وایي د امریکا متحده ایالات له افغانستان څخه غواړي چې د دغو کسانو په وړاندې د پرتو خنډونو په له منځه وړلو کې لا ډېره هڅه او هاند وکړي تر څو دا ټولنه په بشپړ ډول د پرمختګ په لوري ولاړه سي.
دا نړۍ عجیبه کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو، چېډونکو وایي د ایچ آی وی مایکروب اوس د پخوا پرتله لږ مرګونه دي او کم خبرېدونکي دي. د اکسفورد پوهنتون څېړونکو دا څېړنه په یو جرنال کې خپره کړې او وایي د انسان د دفاعي نظام د خوالي له کبله اوس د ایډز لامل ګرځېدونکي وایرس کم مؤثر دی. پر دې موضوع نور معلومات پامیر ساحل راکوي.
د اکسفورد پوهنتون څېړونکي وایي د پخوا پرتله اوس د ایډز لامل کېدونکي ایچ آی وی د ناروغۍ په خپرولو کې زیات وخت اخلي. د دوی په خبره له دې کبله اوس ساینس پوهان کولی شي چې پر هیومن ایمونو ډیفیشنسي وایرس یا ایچ آی وی فشار زیات کړي او د دې ویجاړونکي قوت کم کړي. د روغتیا نړیواله اداره وایي په نړۍ کې له 15 میلیونه زیات کسان دا مهال په بدن کې د ایچ آی وی میکروب لري. ډبلیو ایچ او وایي 1.5 کال آگاهو چې د ایډز ناروغي په خپرېدو شوه، نو له هغه وخت راهیسې یې شاوخوا 40 میلیونه کسان وژلي دي. کله چې د انسان وجود ته د ایچ آی وایرس داخل شي، نو دا د ناروغیو پر ضد د انسان پر دفاعي نظام حمله کوي. ساينس پوهان وایي کله چې دا وایرس پر دفاعي نظام حمله وکړي، نو د دفاعي نظام په چاپیریال کې ځان ته ځای پیدا کړي. له دې سره دا وشي چې د ایچ آی وی د ویش او له دې لارې د دې د شمیر زیاتېدو عمل ورو شي. همدا وجه ده چې بیا دا وایرس د ایډز ناروغۍ په پیدا کولو کې زیات وخت اخلي. کله چې وایرس د ناروغۍ په خپرولو کې زیات وخت واخلي، نو کمزوری شي او چې بیا نور انسانانو ته خپرېږي، نو لا کمزوری او نامؤثره کیږي. په جنوبي افریقا کې پر شاوخوا 2000 ایچ آی وی لرونکو ښځو شوي تجربې ښیي چې د دوا له استعمال سره هیومن ایمیونو ډیفیشنسي وایرس په بل نسل کې له کم قوت سره پیدا کیږي. خو پر دې ټولو معلوماتو سربیره څېړونکي په خپله نوې څېړنه کې خلکو ته خبرداری ورکوي چې که وایرس کمزوری هم شي، د ایډز لامل ګرځېدای شي. د ایډز د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د روان 2014 زیږیز کال تر جونه په نړۍ کې شاوخوا 13.6 میلیونه خلکو ته د ایډز دوایانې میسرې وي، چې دا د 2010 زیږیز کال پرتله لوی شمیر دی. د ایچ آی وی میکروب د وینې انتقال، د پچکارۍ په ذریعه د نشه یي موادو له استعمال او له نامحفوظه جنسي اړیکو سره له یو کسه بل هغه ته خپرېږي.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو، تیر ماښام د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د صوبې خلکو ته د کلاشنکوف ټوپکو په څیر د وسلو ګرځولو د اجازت نامو په اړه د یو سوال په ځواب کې د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاهد قریشي وویل تر دې دمه یوازې 18 ډاکټرانو ته د کلاشنکوف ساتلو اجازت نامې ورکړل شوې دي. د نوموړي په خبره د وسلو لایسنسونه به هغه چاته ورکول کیږي څوک چې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ وي. له پیښوره پرې د غلام غوث رپورټ اورو.
له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاهد قریشي وویل چې د ممنوعه وسلو د اجازت نامو یا لایسنسونو په اړه قانوني کار روان دی او چاته چې هم امنیتي ګواښونه وي، نو هغه ته به دغه لایسنسونه ورکړي کیږي.
په پېښور کې تاسو ته پته ده چې حالات ډېر خراب و، لاین آرډر اکثر ډاکټران اغوا برای تاوان او ټارګټ کلینګ، نو دې وجه نه سی سی پی او صاحب چې کوم د عارضي تور باندې درو میاشتو لپاره هغه ته دا پرمټونه ورکړي شوي. تقریبا 67 ډاکټرانو سی پی او، ڈی آئی جی، ڈی پی او دا ټول تا اختیارات شته چې هغه خپل سیفټی میجرمنٹ پر هغه ته رجوع کی او سره دا پاور دی هغه ورکوي شي.
خود داخله چارو لپاره د قائمه کمیټه غړي شاه حسین د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د ممنوعه وسلو د اجازت نامو په اخلا د صوبې او مرکز ترمنځ قانوني کاروایی مکمل شوې ده، خو په کار ده زر تر زره د صوبې وزیر اعلی د دې باقاعده منظوري ورکړي.
ما په اسمبلی کې دا وی چې خطه کتابت وفاقی او د صوبې حکومت یو بل سره
برابر شیر ختم شیر او د هوم ډپارټمنټ یو سمری ما تیار کړ چې هغه سمری به ترو چیف سیکرټری چیف منسٹر د اپروول لپاره دی منظورای لپاره نو د دې صوبې خلکو لپاره به دوی چې موږ کلاس کوف لایسنس ورکو وفاقي حکومت ته ضرورت نه مخکې اسلام آباد کې جوړول
د ممنوع وسلو په اړه دا سوال د جمعیت علما اسلام د اسمبلی غړي مفتی فضل غفور راپورته کړی او د داخله چارو د محکمینه د شوی دغه سوال او د دغه د تحریری جواب په اخله مفتی فضل غفور مشال ایډیو ته وویل
د هوم ډپارټمنټ نه کوم فیګرز راغلي دي چې په بتخورای کې 900% اضافه شوې ده شو کې نور کې د کورونو بار دماکی کیږي دلته ډیر داسې معزز ممبران سمري دي چې هغه سوال نه شو هغه ته په میسجونو باندې میسجونه راځي دمکای راځي نوټیس راځي دا غي د سکیورټی مسله ده او زه افسوس کوم 67 ډاکټرانو ته دي غیر قانوني پرمټ ورکړي دي او کم از کم دا هم معزز ممبران دي اسمبلی اول ولا لایسنس په کار دي کول لایسنس نه دي په کار چې قانون ماتوي د ډاکټرانو لپاره د ایم پی ګانو لپاره مات
صوبایي اسمبلی ته د داخله چارو د محکمې لخوا د رالیګلې شوی جواب تر مخه تر دې دمه د ممنوع او غیر ممنوع وسلو په اړه لا دوی خپل حکمت عملی سرته نه ده رسولې غلام غوس مشال ریډیو پېښور
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
اوریدونکو د پمبندې جنسایه د یک غون سرکاري سکول زده کوونکي ماشومان دا مهال مجبور دي چې د خپل زده کړو لپاره د سیمې د ټکنیکل سکول د هاسټل وداني وکاروي وسلوالو په 2010 کال کې د سیمې د ماشومان سکول په 14 توکو سره الوزولې و دا ماشومان وایي په هاسټل کې ښه زده کړې نشي کولای نور حال د شانواز ترغزی په رپورت کې
د یکون محمود ایجنسی سرکاری های سکول په کال 2010 کې وسلوالو په باروتو و الوزاو چې دا صد دغه سکول زده کوونکې د نږدې ټیکنیکل کالج یکون د ماشومانو د استوګ نځای یعنی هاستل کې زده کړې کوي د دغه هاستل کوټې وړې دي چې په کې دغه زده کوونکې نشي زایدلې
شفیق ناتم بجلیم نشته یو بوم تکلیف یو بازار نه راوړو او درو باندې کې نو کمرام وړا جو ډېر کسانی په 45 کسانی
د یاد هاستل د کوټو دروازې کړکې او د بجلی نظام هم خراب دي چې په کې لوګو زیات اته سوز د کونکو او استادانو ته مشکل ور پیخته
زمان عمر اب نواز دا 10 کلاس دی زمونږ سکول دومره وړو کې چې کمرې یو بس را ډیر نه زیات یل ته د بل استاد شور راځي بل په دې سکول کې زمونږ بچي اور شي نو مونږ بل بازار له وب په کولارو کې راوړل په دې سکول کې نو بشته دی او دا سکول دومره ګرمي کنه اور کې چې هغه پکی سره چې پکیم پکې سم نه یې
په یات هاستل کې کوم د لوبو ځای نشته دی نو زده کوونکي د هاستل سره خوا کې جوړ په سړک ته کرکټ او والیبال او داشا نورې لوبې کوي
منظور دروازې کړکۍ دی خنی شي یا خاو پکې راځي موږ حکومت ته دا وایي چې زر تزر دې تیار کی او خري تیار کی چې هغه ته موږ لاړو شو خو سبق بو کیږي
بیا مې د سکول وایس پرنسپل شیراز خان سره خبرې وکړې او د ماشومانو دغه ستونزې مې ورته وړاندې کړې
د ایډمیشن په ورځو کې ډېر تکلیف وي 9 کلاس کې موږ سره تقریبا 100 120 150 پورې لکان چلیدل اوس موږ 60 70 پورې داخل او هغه تاسو کتل چې دې کمرو کې پی سی ټی سمره دا سمره اوس هم راغلی ایف ایس ایف سره موږ میټینګ کړو کې دي چې تقریبا دې میاشت کې هغه خطا مسلم حل شي
یاد دی چې په محمود جنسي کې تر دې د یو سل او 25 سرکاري تعلیمي ادارې د وسلوالو لخوا لنګول شوې چې د زیاتره سکولونو ماشومان په خیمو کې یا په اورانو سکولونو کې د وونو او د بوټو د سوري د لاندې او یا په متبادل ودانو کې زده کړې کوي او د تعلیم لړۍ نه د ودرولې شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې اسپیشلی دی جن کے کالج نشتا دی واتا او د ستون سو د حل لار
ینګ بلډ ته کم غریبانان دیو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخ
اوریدونکو د کورم ایجنسی د مناتو سیمې اوسیدونکو وایي د دوی شاوخوا 800 ماشومان انجونی د تعلیم له نعمت محروم دي د دې خلکو په خبره پسیمه کې یو حکومتي سکول هم نشته او د دې غراز د پاکستان حکومت غوښتي چې دوی د ماشومانو لپاره د ماشومانو لپاره د سکول نه جوړ کړي لیسلام باد د احمد الله رپورت پرې ورو
مشال ریډیو سره خبرو کې د یاد شوی سیمه د خلکو وینا وا چې دوی د کلی آبادی د 5000 نه زیاته ده چې پکې 800 پورې ماشومان هم دي خو دوی لپاره په سیمه کې نه خو پرایمری نه میډل او نه های سکول شته چې لوجي ماشومان د تعلیم حاصلولو نه محروم دي. د سیمې یو اوسیدونکی فاروق خان وایي
مو کلی کې های سکول شته ورکو پرایمری سکول شته خو جلکې نه شته جلکې مو ډیر زیات تعداد 800 نه باز زیات تعداد وي مو د سکول ډیر ضرورت سکول شته نه ورکو سکول کې چې د جلکې
یو بل تن محمد مدثر وایي چې حکومت ورسره وعده کړی وا چې د سیمې جنکو لپاره به سکول جوړ کړي خو تر اوسه یې خپله دغه وعده پوره نه کړه.
15-20 سال مخکې حکومت راغلی او یو ځای مورته ټکلی شو خو تر اوسه پورې حکومت څه کام نه دی پورته کړی چې جنکو سکول جوړ کړی. د سکول ډېرې لرې تقریبا 24 کیلومتره کې بعضې ډېر غریبان خلک دي چې د هغه کرایي وغیره نه شي برداشت کوي که نه نو حکومت نه مونږ دا مطالبه ده چې مونږ ته د جنکو سکول جوړ کړی شي.
مشال ریډیو چکلا د سیمې نه منتخب د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري په وړاندې د خلکو د غوښتنه کې خدا نو په جواب کې نوموړی وایي ساجد حسین توری زیاته کړه چې د کورمی ایجنسی هغه سیمې چې پکې د هلکانو او جنکو لپاره سکولونه نه وي نو ځایي مشران دې دوی سره رابطه وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د بمندو ایجنسی اوسیدونکو د پیښور د ناګومان په خپل کور کې وړ مشپد خپل ملګرو لپاره د موسیقۍ یو بندار جوړ کړو چې په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکزی هم ورته مل مکړو او نو موړي پرې موږ ته دا رپورت را لګل دي. لږه دغه رپورت اورو او غیروستا تاسو ته یو سندره هم تر اورو.
زما تار خان نوم دی او تخبیا په علاقه باندې اوسم او زمونږ د پښتنو دا د امن یو علامت دی. دا موز یو چې کوم تاسو دلته مقرر شوی دی مونږ راغلي
دا سندریز محفل چې د پیښور او شوقدر په لاره په لوی آباد او مشهور ناګومان چوک کې د نصیب ګل په ځای کې جوړ شوی و چې دغه محفل ته د مهمندو شوقدر پیښور او مردان نه هم مېلمانه بللی شوی و. په دې محفل کې د پیښور اوسیدونکو او په یو کالج کې پروفیسر محمود ایمل خان هم ناست و.
ډیر زیات انتها پسندي پیدا شوې ده. یم چې کوم د دهشتګرد په نوم باندې یادېږو نو زه زیات تر دا ویم چې دا موږ خپل د خپل پښتونولۍ د خپل کلچر د خپل رسم رواج او کم زموږ ثقافت چې دی د هغې ډېر ښکلی ښکلی دغه چې کوم دی موږ یاره کړی.
د مردان اوسیدونکو اشفاق خان وویل چې هغه د دې محفل نه ډېر خوند واخیست ځکه چې کلتوري اوزارونه او روانې ټپې د پښتو د موزیک یوه ښکلې برخه ده.
طالبانو چې کوم غلط شاشا شي وکړه دا هغه په فجار سره یې ریته او سرور حالت ان شاء الله خطر تر روان دي. هر سره پداو دی دا بالکل ناندري لیس کول لپاره دا چې مې خپل نومه پاتہ کې کوم څه کوم په پکې لري.
نصیب ګل حجی چې دا محفل جوړ کړ وای چې کله ماشوم نو هغه وخت نه د پښتو ټپې داستان چربیت او سروکی به اوریدل او کله کله به ورسره بنګړی اچولې خو وی وای چې یو خراب وخت داسې هم راغلی چې هیڅ قسمه داسې محفل وای نه شو کولای.
چې دا پروګرامونه نو موږ ته ډیر خوشاله یو مخکې الات دلته خراب شو او زمونږ هم دا زوړ پروګرام زوړ امام دی زړی تراوی او پاک طرف په زوکه خیری او ولاد نورم خکی ګرور روان دي مینا محبت او ما غزړی وجری او مقه دغه بیا تازه کو که خیر کړل ته
دا مای فال تر د شپې نه وخت روان وو چې ډیرو زلمو ور سره سندري وویل او در باب غغون کې عباس خان استاد د نغمو نه خوندونه واخیستل. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.